سوریه د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2013 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2013 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2013 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریې حکومت به د 7 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې یې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پارول دی. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین ګاز څخه کار اخیستی رد کړی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ته غواګست مخیله دي چې د موسیقي پروګرام پیل شي. باید یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان په وخت د ولایت په ولایت پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې دا ځل د میدان وردګ په اړه باندې خبري کیږي، او د میدان وردګ مل مقامات په دې پروګرام کې راوړل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اوري. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سلام
سرین دغه غون کوي استاد عبدالرشید سروری چې د ماشینی پنو مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمیر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دارواخد استاد سروری خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروری د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور وو چې اتیا کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په دیناو کلی کې زیږیدلی وو. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرنده غغون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله په خپل هنرمند غوتو سرنده غغوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه لا دې نړۍ سره مخه خا وکړه. روح دې خاط وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو غواخونو د رسنیو او خبریالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفین رسنیو او خبریالانو هغه وخت غواخي چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غو نرمي نوالې او نری فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېر وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
ولله، د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$500 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم له خیره، چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون ته نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ پو توان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام. یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډیر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم هم هغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لري په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغسې چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا د 14-15 کال کیږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ان رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وې له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاست. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده. زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داشت خوب بیا داشت دا مرکب و سیاسی سی
نه ام نسی چه مونگ نفویش دا وطن پا کن خواه روحان ده چه کیگی یا یه موسیقی سرنوشت هم برخلیک هم داگه شده. اما غسی گردوری چه پا نورو برخو که گوری ام نسی گردوری دا موسیقی بو برخه که مشتا لکه چه تامخ که ویلی چه پا خواه میارونو ده هر چه دا پاره وست مونگ ده هیچی دا پاره میار نلرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیه په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج ده. هغه کسان چې لکه چې ما ته مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، همغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و. د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه دوه پارچه درې پارچه به یې وویلې. دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سر او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سر کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سر یې، ته په لای یې، نو دای تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر هر څوک همدا خبره کوي د سرو د لای، او یوه بله خبره هم کېږي وایي سوریله ده. د دوو درې اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایسته دوستان به پوسي چې سر څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریله څه ته وایي.
سر هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلي، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، هغه کوم غږ چې د هغه نه وځي تا غږ باید د هغه سره بالکل ونخلي. دا سر شو پوښمه
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکې او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکې، دا غګونه په مجموع کې د ونرمند غک سندرغاړي غک او دا لوغ سره ولګید دا سر
او چې څونه سره خلګيږي ام دون ورته وای چې دا سوریله ده. یعنی دا سړی سر ده په خپل سوریله دغه ته وای. څوک چې په سر سندری وای، په سر غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریله، وای دا سړی سوریله ده. دا سر چې ده دا په دوه رقم ده. یو مونږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سر ده. فکر دشو چې بس شروع کې بس پسور دا خ خاندان کې مثال یی زین غغونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غغونه وباسي ها دغه وروسته بیا دغه ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا هغه دلته تال وایي لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبوي هغه ته بیا لای وایي چې دغه سره حرکت کوي دوی چې دا په لای برابر ده
د عسکري کې وایي اصطلاح و ده پښې چې بې وهلې بیا بې ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر د شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري ښه لای لري کنه او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندرې وویلې او څګ سرګمونه پکې دغه کتو پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګون کار دیگه کله نمیتونی لک سی دغه چې استاد ولې ما دونه وای زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردي کړې ده دای تا سرګمونه معلومې چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د میسادای ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات میمره مشناسي ویلې هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې ثبت دی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچې وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټکی ته ما به اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالت به خبر ډول دی درته سه استاد او غاک چې ذکر کړه کلا اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی دا ځکه خبره څو پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې بس خاصی ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولای شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور چی شه ده د انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وای کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وای چې تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به وای سیدا راشه جانا نه شمیر بانا راش جانا شمیر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دستا دستور گو بلا پمائشا اگو رہا میں خواتا میرا عشا اگو رہا میں خواتا میرا عشا زړه ارمان شمه ربانا دزړه ارمان شمه ربانا لیونای کېم ستال هجرانا لیونای کېم ستال هجرانا راشا جانا ما او خدای دی وګ چې
ډېره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman shamme rabana jeevane ki gam aali jirana jeevane ki gam aali jirana rash jana na shamme rabana लेवने की गम आले जिरानवने की गम
दर्दी से अक्सर अस्ता उस अंदर इचमा अवरेदल दी युवा बार खाए फुलकलोर द युवा बार खाए फरजन द आफस साहिब द मशरान शायरी द पुरुष कलुनो की मो द हमजा साहेब द ननगयाल साहेब द दुई शायरी اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلې بچیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مثنوي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوږو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور اسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې دیواز مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو، دغه زمونږ فرهنګیان، دغه زمونږ تجاران، دغه زمونږ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري. خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي، دا ځینې سندرغاړي دي مثلا، مماثلین دي مثلا، نور نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دې باندې کار وکړي، یو څه مصرف غواړي خو طبعاً. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته، دا ډېرې پیسې ټولول ملاقه خوان کوي چیرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي، او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگان گار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دای دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هر خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دای دوه نه، دای درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لته انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم؟ آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به یې کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازي را پیدا شو. دوی له تازي هم همدا پوښتنه وکړه. تازي وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نور یې خبره ورغوڅه کړه، نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازي او مار نارې کړې، نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرول چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ وویل، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره، او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شو
د سپین شعر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی سپین شعر او ادبی ټوټه ډیر ورتهوالی لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي ځینې ربطونه سره ولري خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو او ډیر مینه می درس اور سره درلودله نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړله
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار ما در ته اوشکې پننوات وکړې خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دي هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځای صاحب یو بل شی م راته ووایاست د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې دي
ما په خو ډېر لنډ کیسې لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دی لوستلې لنډ کیسې مې ډېر لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې و ناولونه و د هغه کتابونه مې ډېر لوستل او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د لنډو کیسو ته مخه کړې ده یو لنډ دی یو ډېر شعر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسی نو دا به یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټي او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق لسپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دی او هغه څوک چې همدای تخصص ته وګوي باید د دغه ژانرونو د بیلول لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبی ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموش ډیره لري او سازان مو دي، هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی، په دې کتاب کې مو هدف څه چې صرف همدا معرفي کول چې دوی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجود وي او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 خطر 1493 پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنې هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچ دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي، باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي. او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي، د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي، په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، رادیو وو، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځ پاڼې راواخیستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دو سره بیرته وځنډول سولې. او دامي د دې د پارم دغه کړی دی چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لاس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، اورځپانیستا، جریدیستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال یوسن؟
یو ورځپانه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپانه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپانه هم درول سوي ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړه له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نور پات سوی ده. یعنی کچیر هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړی وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ور سره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونزه دا وی چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونونه دي. بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.